دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په اسلام آباد کې د قبایلی زده کوونکو او په کوټه کې د سرکاري ملازمینو پر لتون ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو له لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له عبدالحی کاکړ نه واوري.
سرټکی د قبایلی سیمو او بلوچستان زکونکو د خپل غشتونو د نه منلو په صورت کې د بوکارتال پیلولو دړکه ور کړې ده. د امریکا مالی وزارت د اپریل په 8 نیټه په یو پاکستانی شهري او یو کمپنۍ بندیز لګولی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د غیر مسول کمانډان عبدالغنی علی پور قرارګاه نیولې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو او بلوچستان زکونکو د خپل غشتونو د نه منلو په صورت کې د بوکارتال پیلولو دړکه ور کړې ده. زکونکو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته له تیرو لسو ورځو پر لاته وهلې دي. د غشتنه کوي چې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوي 215 سیټونه دي بحال کړل شي. زکونکو دا کوي چې دغه سیټونه اوس 9 رقم کړل شوي دي. په احتجاج کې شامل یو زکونکو فیصل خان د اپریل پر 8 نیټه مشالې ټول چې د احتجاج سربېره هم غشتنې د دوی نه منل کېږي.
میز دا یو ریکویسټ وتا کی چې میز دا مسله په پیسفل طریقه سره حل کو. کچیرته حل نشو په دا ورسې میز د بوکارتال اعلان کړه دا میز په بوکارتال باندې چني.
خو پاکستان میډیکل کمیشن بیا درز لري چې دوم ریفند نه لري چې سټونه بحال کړي او د کونکو ته د زدکړو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا مالی وزارت د اپریل پر 8 نیټه په یو پاکستانی شهري او یو کمپنۍ بندیز لګولې چې د وزارت په وینا نوموړي دغه کمپنۍ د دې لپاره چلوله چې له پاکستان او افغانستان د خلکو په ناقانونه توګه امریکا ته په قاچاقولو کې مرسته وکړي. د مالی وزارت پر عابد علي خان او جنایت کونکو نړیوال سازمان چې له ادا سره سم عابد علي چلوي بندیز لګولې او داسې یو سازمان بللی چې په پراخه کچه انساني قاچاق کوي او د خزياتي پیسې لاسته راوړي. وزارت وایي چې ځینې داسې کسان هم قاچاق کړي چې هغه شای د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د مالی وزارت بیان زیاتوي چې دغه سازمان لږ تر لږه له 2015 کال راهیسي د لاتینی امریکا له لارې د بهرنیو وګړو په قاچاقولو کې مرسته کړې ده. د بیان په خبره د یو سړي د قاچاقولو بای اوسطن 40,000 ډالره ده. دا اقدام په امریکا کې له عابد علي سره سره د درې نور کسانو شتمنۍ هم کنګلوي. په دوی کې یو د عابد علي افغان سیکرټر ریدی حسین خان ګل او دوه پاکستاني وګړي شکیل احمد محمد او چودري اکرام وړای چدي. تمه ده د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د 14 کسیزه پارلیمان پلاوی په مشرۍ نن کابل ته سفر وکړي. نوموړي به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د اپریل پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي ویل چې د اپریل له 8 بیا د اپریل تر 14 پورې کېدونکي دا سفر د دوه اړخیزو تعلقات په شکل کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په خبر پاڼه کې ویلي اسد قیصر د جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر کوي. دا وروسته تر هغه ده چې د دې جرګې د مشر میر رحمان رحماني په ګډون یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو په دې روسي کې پاکستان ته سفرونه کړي ول. په پاکستان کې په تیر شو ورځ کې کرونا وایرس 99 کسان وژلي دي. د کرونا وبا په اړه معلومات ورکوونکي د دې هیواد د صحت څانګې په پاڼه د اپریل پر 8 نیټه لیکلي د 99 کسانو له وژل کېدو سره د وایرس د مړو شو مجموع شمېر 15,120 ته رسیدلی دی. ورپاڼه زیاتوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15,309 کسان په کرونا اخته شوي خو په همدې موده کې 2,610 له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې ځایي غیر مسول قمندان عبدالغنی علی پور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلی اردو د 15 پلی لیوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي د علی پور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو تیر ورځ د بیسود ولسوالۍ په حساول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي ول. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قمندان علی پور چې په شمشیر مشهور دی شاوخوا 3 اونۍ مخه لمخه منلی وای چې د وسلوالو د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یو څرخی الوتکه نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د 4 پایلټان په ګډون 9 امنیتي عسکر وژل شوي ول. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکي له تیرو لسو ورځو راهیسې د میډیکل سیټونو د کوټې بحالولو لپاره په اسلام آباد کې پرلت وهلې.
دنه به د می شروعاتي درنه مې ورکړه نن مې لسمه ورځ ده. ای پی ایم سی مخې ته نو سی او پی ایم سی نه داسې پازیټیو ریسپانس ای وی پرنه درغله.
په کوټه کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په یو لسمه ورځ هم دوام لري. د بشري حقوقو فعالانو د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلې چې پکې نوموړي ویلي وو چې د ښځو پردې نه کولو لوجې د جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې دي.
وزیر اعظم دا بیان ورکو نو اوس داسې معلومیږي چې کم کسان چې ریپ کول غواړي هغه به د دې بیان شاته پټیږي چې د دې لباس ټیک نو زه دوی په دې باندې آماده کړم چې زه دې ریپ وکم.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بېساري فرصت رامنځته شوی دی. پر تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا پر تګ را تک سختۍ د دواړو غاړو اوسیدونکو راشه درشه اغیزمنه کړې ده.
په خو وختو کې همدغه ګډل ژوند وسره کړ. نن مال چې کوم د خپل لور نشي راتلای چې د مور او د مېرې سلوک ولې راسره وشي. ما نو خپل تذکره واخله او په تذکره باندې مپریده.
او د روغتیا نړیوال سازمان پر غړو هیوادونو غږ کړي چې د روغتیا په برخه کې د نابرابرۍ ختم کړي. دی او ځنی نورو راپورونو ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د قبایلی ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې روان احتجاج نن په لسمه ورځ هم دوام لري. دا پرلت چې د پاکستان میډیکل کمیشن مخې ته ورکړل شوی پکې غوښتنه کیږي چې د قبایلی ضلعو او بلوچستان لپاره په طب یا میډیکل کالجونو کې ځانګړي شوي سیټونه دې په بشپړه توګه بحال کړل شي. پرلتوالې دا کوي چې پخوا په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو شمیره 215 وه چې اوس نهي شته راکمه کړل شوې ده. خو پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریز لري چې دومره پیسې نه لري چې د دې زده کوونکو د زده کړو لپاره یې ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن د ودانۍ مخې ته د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو احتجاجي درنا نن په لسمه ورځ هم روانه ده او وایي که دوی ته د پاکستان په طب کالجونو او پوهنتونونو کې د 215 خصوصي چوکیو پخوانی کوټه بحال نه کړې شوه نو دوی به د خپل احتجاجي درنه په بوک هړتال یا نه خوړلو احتجاج کې بدله کړي او بیا به تر هغه په بوک هړتال وي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی فیصل خان د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
زه خپل د ایچ سی سټوډنټ یم. د کیما د کنا پی ایم سی د میز خپل چې کیما د 265 سیټی نه وی د ایچ سی ولا هغه پی ایم سی اټر کم کړی دی 29 تر وستلی دی. د دې وجه نه میز په درنه باندې وروتلی پروټیسټینه مې وکړل دی نو منل. پدنه به د می شروعاتي درنه مې ورکړه نن مې لسمه ورځ ده. ای پی ایم سی مخې ته نو سی او پی ایم سی نه داسې پازیټیو ریسپانس ای وی پرنه درغله. میز دا یو ریکوست و ته کی چې میز دره مسله په پیسفل طریقه سره حل کو. کچیرته حل نشو په دا ورځ چې میز د بوک هړتال اعلان کړه ده. میز په بوک هړتال باندې چني.
د پخوانی نیم قبایلی سیمې اف ار بنو نه راغلی یو زده کوونکی عارف خان مشال ریډیو ته وی. دوی سره د فټه انزمام په وخت حکومت ژمنه کړې و چې دوی ته بدل سو کالو پورې په خصوصي چوکیو داخلي ورکول کیږي نو باید چې اوس حکومت هغه ژمنه پوره کړي. د دې زده کوونکو د غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ محسن داول د حکومت سره خبرې کړي. په دې اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نو پښتل نو هغه وی.
تیر کلم دا مسله مخ ته راغله او ما په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبره کړې و نو بیا سپیکر صاحب دا مراد سید ته دا ډایرکشن ورکړو چې دا مسله ته حل کړو. بیا موږ هغه نه پس مراد سید سره میټینګ هم شو نو روسی بیا کیسه رااله نو هغه چونګې الډی مراد سعید په دې خبره باندې دغه نو میټینګ بیا چې وشو نو د مراد سعید سره د فاټا سټوډنټانو مور سره ټول ټول سټیکول زراله نو بیا چې خبره په دې باندې ودره چې د خوځ د صوبو نه مسله ده نو بیا د ونه صوبو ته د اطلاع هولې کړه چې د وفاقي حکومت د خواهش ته چې مطلب د ونه صوبې پسند سره طریقې سره د الکان ایڈجسټ کی د یو صوبې د چارواکو سره د پنجاب سره د پښتونخوا سره د ونه سره خبره وشوي.
د ذکر د لدی وړاندې د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو ته ویلي وو چې د دې زده کوونکو دا مسله هوار کړي. په کومه چې د کمیشن چارواکو ویلي وو چې دوی سره دومره فندونه نشته چې دې زده کوونکو ته داخلي ورکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په کوټه کې د سرکاري ملازمینو احتجاج لا هم دوام لري. صوبایي حکومت مظاهره چیان تورن کړي چې د دوی د ګڼې ګوڼې له کبله په کوټه کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. دا خبره د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال ریډیو ته کړې ده، خو احتجاجیان بیا برعکس په حکومت تور پورې کوي چې د دوی غوښتنې نه مني چې له کبله یې احتجاج اوږد شوی دی. سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي، خو حکومت دریز لري دومره مالی توان نه لري چې معاشونه زیات کړي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورت واوري.
حکومت له لوري ویل شوي دی چې د سرکاري ملازمینو د پرلت له امله په کوټ کې د کرونا په کیسو کې څو چنده زیاتوالی شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاهوانی وویل چې د کله راهیسې د سرکاري ملازمینو پرلت پیل شوی دی، دغه وروسته په کوټ کې د کرونا په کیسو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. خو د پرلت ډیری برخوال د دې ذمېداري پر صوبایي حکومت وراړوي او وایي که حکومت د دوی غوښتنې ومني نو دوی به سمدلاسه خپل احتجاج ختم کړي. په دې ترڅ کې د ملازمینو د اتحادیې وغړي شفا منګل د اپریل په 8 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري ملازمین د ډېری مجبورۍ له امله و پرلته اړسي ودي
چې صرف او صرف د ایجمش د جایز مطالبات نوټیفیکیشنو کې مجددا زیسه د جام کمال حکومت په حق کې ریلی باسو. دا پندال بغیر د جام کمال پر حکومت په حق کې مش زند آباد نارې بلګول. مش خو ملازمین خلک او باشعور خلک او خدای نه خواسته مش داسې خلک نه یو چې یا د ایسو پیس خیال نه رو یا د شمیانو د پیپرانو خیال نسته یا د پولیو چې کم ګرځ د دنیا سره ختم دی. په بلوچستان کې پولیو کیسز دي تیر کالم نو دا شی ګرځ چې دی بدی باندې د غلری چې دی اوس کم مشتلار لای عمل را کوي، کم رخ مشترا کوي.
پیرامیډیکل سټاف اسوسیشن سیول اسپیټال چیرمن پین خان کاکړ ته ویل چې دوی تر خپل وسه د پرلت و برخوال ته ماسکونه رسولې دي.
موږ کوشش کړی دی چې مترنکه په پټ کم چې پټ فیصله سره قائدین هم دا بار بار د سټیټ څخه اعلان وکړي وای په چې پټ فیصله باندې چې نه موږ ماسکور تقسیم کړی دی. تاسو ټول طرفه ز مشکل راوړی دی. دلته هر کس ته ورکړل رسولې دي چې باید ماسک واغوندي، د ماسک بغیر مخ شنه او سټوپیس دي کوم د ګورنمنت سټوپیس دغه پالو سټرایزر د پیډمی والا کار دی. هغه مشته سر اویلیبل کړی دی نه کوم اسپیټل کې مش اویلیبل دی. هغه مش پروټ کړی دی. دلته موږ ما کړی دی.
دلته خبره ده د ونی ورته چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو د غشتونو د جاج اخستل لپاره چې کوم کمیټي جوړه کړې ده، ته ویان لیاقت شاهوانی پوینا هغه کمیټي خپل کار پیل کړی دی. خو نو موږ زیاته کړې چې د مالی مشکلاتو له امله صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% د زیاتوالي توان نه لري. یادې وی چې د پرلت مشرانو د اپریل 15 نیټه اعلان کړی وو چې دوی به نه هواز د میټریک امتحان نه اخلي، بلکې د پولیو ضد کمپاین برخه به هم نه جوړیږي. پاکستان مرکزی حکومت د سرکاري ملازمینو د احتجاج وروسته د روان کال د فروری د میاشتې په 2 کې د اسلام آباد په ګډون و څلور واړو صوبو ته د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي کولو امر کړی وو. پر دې باندې حکومت بلوچستان د مالی مشکلاتو له وجې تر اوسه عمل نه دی کړی، ځکه چې د جګپړو چارواکو په وینا سرکاري ملازمینو په تنخواو کې د زیاتوالي وروسته به هر کال پر صوبه باندې د 15 ارب روپۍ پورې اضافي بوج پرېوځي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د بشری حقوقو فعالان د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان نیوکه کړي چې پکې نو موړی ویلی وو چې د خزو د فحش جامو او پردې نه کول لوجه د جنسي زورونو پیخ زیاتی شوې دي. د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې له ګڼو ماشومانو سره هم جنسي تیری کیږي او په کور دننه هم ښځې په زوره د جنسي تشدد ښکار شوي دي. نو د دوی په وینا ځکه د وزیر اعظم لخوا د جنسي زورونو ښکار ښځو باندې د دې ذمواري اچول مناسبه خبره نه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو د عمران خان د بیان په دفاع کولو سره وایي چې د وزیر اعظم د سرګندونو منفي تشریح شوې ده. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په ریپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو نورو تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د جنسي تیریو او زورونو د پیښو په اړه د هغه په ځینو سرګندونو نیوکې کړې دي. په دغه اړه د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د اپریل په شپږمه نیټه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د جنسي زورونو د پیښو وجوهات د ښځو د لباس او پردې سره تړل مناسب نه دي او وزیر اعظم د خپل منصب مطابق په دغه موضوع د ذمواري مظاهره نه ده کړې. په پیښور کې د بشري حقوقو یو مدني فعال طاهر کلیم د وزیر اعظم په دغه سرګندونو د مدني فعالانو د عکس العمل په اړه وایي.
حکومت څنګه اقدامات په دې وروسته ورځو کې اوچت کړي دي د بلونو په شکل کې دا غینه علاوه د ریزولوشنز په شکل کې او دای ویلي دي چې د ریپست په بل سخت نه سخت سزا ورکړي کیږي. خو چرته چې وزیر اعظم دا بیان ورکو نو اوس داسې معلومیږي چې کم ملزمان دي کم کسان چې ریپ کول غواړي هغه به د دې بیان شاته پټیږي چې د دې لباس ټیک نو نو زه دوی په دې باندې اماده کړم چې زه د دې ریپ کمانو دا ډیر زیات غیر ذمہ دارانه بیان دی.
د بشري حقوقو د تنظیمونو په مشترکه بیان کې ویل شوی دی چې د جنسي زورونو پیخي نه یوازې د کورونو نه بهر د ګرځیدونکو خزو سره رامخته شوی دی بلکې په کورونو کې دننه هم خزي د جنسي تیریو د پیخو ښکار شوی دی او د ګڼ شمیر ماشومانو سره هم په زور د جنسي تیری کولو پیخي رامخته شوی دی. په دغه اړه د ماشومانو په حقونو کارکوونکي یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پختونخوا کې په 2000 کې 323 ماشومان سره جنسي تیری شوی دی. بنیادی طور باندې د ریپ مسله چې ده نو د دې په شا باندې نور ډېر عوامل دي. د لباس یا ډول سنگار په وجه باندې چې کومه دا اٹریکشن خبره کیږي نو دا غلطه پدې ده چې کومه دغه شمېره وګورو کومه چې ما تاسو ته وي بیا د ماشومان سره چې کوم د ریپ کیسونه کیږي هغه وګورو نو دا په خپله باندې د دې دعوی نفي کیږي.
خو په وزیر اعظم عمران خان د دغه نیوکو په جواب کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې په ټلویزیون د یو پښتنې په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د دغه سرګندونو نه منفي تاثیر اخیستلی شوی دی او هغې وویل حکومت به د مدني فعالانو د اندېښنو لرې کولو لپاره ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره حکومت د کار روزګار او ملازمت په ځایونو کې د ښځو د محبوس ساتلو د آگاهۍ پروګرامونه هم ترسره کړي دي او د جنسي زورونو په پیښو کې ککړ کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره په قوانینو جوړولو هم کار روان دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر ضلع ته د تورخم دروازې دواړه غاړو ته اوسیدونکي وای پر تګ را تک د لګول شو محدودیتونو لوجې ل یو بل سره غم خادي نشي کوله. د ننګرهار ولایت د زنی اولسوالۍ اوسیدونکي وای په خیبر ضلع کې خپلوان ژوند کوي خو د پاسپورت او ویزې د شرطونو له امله نشي کوله ل یو بل سره وویني. دوی غوښتنه کوي چې باید پر تورخم په تګ راتګ کې نرمي وشي او دواړو غاړو ته آبادو خلکو ته په افغان تذکره یا پاکستانی شناختی کارډ او یا هم په پی او آر کارډ تلو راتلو اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا وایي چې په تورخم یې د پولي سنبالولو تر پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې ده چې هدف یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. په دې اړه له خیبره د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ 50 کلن حاجی کوثر مشال ریډیو ته وای په پردو قبایلو کې خپلوي کړي، خو چې کله نه په تورخم کې سختي شروع شوي نو تګ راتګي بند شوای.
خزمه چې دامم افیز دی بیا چې کوم د زما خپل لورګان یو نمسې دامم دلته ورک بیا دا غو خورینتوب ما ماتوب لرو زما سخر مرشوه زنه مراغله په خو وختو کې هم دغه ګډل ژوند وسره ک نن مال چې کوم د خپل لور نشي راتلای چې د مور او د مېری سلوک ولې راسره وشي. ما نو خپل تذکره واخله او په تذکره باندې ما پریده او د ویزو د پاسپورتو د دغه وسن شدا مریضم په خګي دلته مړی شي ورورم یو دلته مري بل هلته مري هغه کوزرو برل نشي تر برور کوزل نشي تر موږ ته غټه سنځه بیا چې کوم موږ په دې کې خېخې خپل ګیرې لرو دوست ګیرې لرو لوخي لرو د ډېر وختونو په امده وطن کې موږ تیر کړی دي.
د ننګرهار اچینو لسوالۍ یو تن زاهد شینوار وای دوی هم دواړو خواو ته خپلوي کړی او په تګ راتګ کې مشکلات سره مخ کیږي.
زما یو خور باندې افریدو کې ماماګانو کې واده ده دوه نو تم خزې افریدې کړی دي. مثال خبره زمن په کورنۍ کې تقریبا شل خپلولې دي زمنګه. مثال خبره زما خور سباله خدای دې نه کا وفات شي زنه شم راتلای ویزا چې لګې بل مشکل دی. اول خو پاسپورت جوړېدل مرګ دی چې پاسپورت ته جوړ کړې ویزا لګېدل مرګ دی. دا خو ګوره رش دا چې خلکو خپل ولې سره کړی دي خلک سره تړل شوی دی کله چې په ګیټ سړی راوړي تلاشي اخله سړی څاره دا خو د حکومت کار دی هغه خو کوم کار نه لري. شکمن کس مپری دا چې مشکل دا تر جوړګي مې پری دا بیا د پاسپورت مسله شو چې پاسپورت مونږ اوس پاسپورت لرو خو د پاسپورت با وجود مونږ زنانه بی عزت از مونږ ماشوم بی عزت از مونږ سپینګره بی عزت تقریبا دا سو 40 غنټه یا 12 غنټه دوی پر رش کې نه غولیاړ په جال کې نه غولیاړ نو دا سه یو تکلیف.
د پی خبر په بورډ کې د افغان کډوالو یو اتحادیه مشر حاجی عصمت الله وای د ودونو په محل هم یو لړ ستونزو سره مخ کیږي.
ودونه چې کنا چې سړی ته مشکل دی وادی وادی تیاری اغه باید اغه ته ویزا سم دسی په ګنټه دوو کې باید ویزا ورکول شي. اغه واده تیاری دی خو جنگ تیاری دلته پروګرام شوی او ډولې بر نه راوړي یا جلال آباد نه یا کابل نه اول ته په میاشتو دوو کې ویزه ته انتظار کوي. دا مشکل باید حل شي. د ویزې نه بر علاوه من ته افغان سټیزن کارت پی آر کارت پاکستان را کړی ده ملالی متحد را کړی باید په غمان یې انټری وشي کنه چې څوک دې انټری دکی.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخمې بندیزونه د پولیس سنبالولو پالیسۍ له امله لګولي او دې لاندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په کابل کې پاکستانی سفارتخانې په دې وروستو کې ویلي چې افغان وګړو لپاره د ویزې نوې تګلارې اعلان کړې. د کابل د سفارتخانې ترڅنګ په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي او وسی د آنلاین ویزې سہولت هم ورکړای. د سفارت چارواکو ویلي چې د نوې تګلارې لمخې به افغان وګړي په یو ویزا یو وار نه زیات ځل پاکستان ته سفر کولای شي او کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکوي او زده کوونکو لپاره د ویزو موده غځولې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا اولس او د کاروباري خونی چارواکي وایي چې یو خوا ګراني زیاته شوي نو بل خوا د اولس د خوراکي او نورو شیانو د اخیستو توان هم کم شوي دي، خو حکومت وایي چې د ګراني د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د پاکستان نیوز ورځپاڼه وایي چې تیر حکومت پرتلا په موجوده حکومت کې د بورې په نرخ کې 4.6% او د غنمو او د اوړو نرخونه 4.9% زیات شوي دي. د پاکستان د خوراک د خوندیتوب او تحقیق وزیر سید فخر امام بیا د روان کال د مارچ میاشت په اخیره کې ویلی ول چې په ملک کې بعد 40 کیلوګرام د غنمو د اوړو بوجۍ قیمت 1300 روپۍ وي. په 2018 مالی کال کې د اوړو هم د دې بوجۍ بیا 1300 روپۍ وه. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ په مخنیوي یې کار پیل کړی او حکومت یې د هغو خلکو خلاف کاروایی پیل کړې چې د راتلونکي روژې میاشتې ته یې د قیمتونو د لوړولو لپاره پلان جوړ کړی وو. خو د خیبر پختونخوا ولس وایي چې وزیر اعظم له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې دا خبرې کوي، خو ګرانی ورځ تر بلې سیوا کیږي. د تخبای چترال کلی یو کروندګر محمد جمیل چې شپږ کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل که یو خوا د خوراکي توکو بیې او بجلی بلونه زیات شوي، نو ورسره د دوی ګټه یا آمدن هم کم شوی دی. د ده په خبره ځکه چې د فصلونو سری یا خاورې نرخونه هم زیات شوي دي.
کما د وړو ټپکه به ما راوړه په 1200 روپۍ که نه، د نن نه 2 میاشتې مخکې خیل لري هغه نن زه په 1500 روپۍ وړم. چینی چې کوم دی مطلب دا دی کم خواله بوی په 260 روپۍ دړی وه، اوس چې کوم دی په 500 روپۍ ده یا په 480 په 490 باندې دړی ده.
محمد جمیل اندیښنه وښوده چې د روانې میاشتې په 2 اونۍ کې شروع کېدونکو روژو ته به هم ګراني نوره زیاته شي. همدارا څرګندونې د چارسدې فضل مجید هم کوي. نوموړی چې په پېښور کې په نېشنل بینک کې اکاونټنټ دی وایي د شیانو نرخونه ګران شوي او د اخیستو وس یې کم شوی دی. دا وایي په تنخواه کې یې کلنۍ اضافه 10% شوي، خو ورسره د خوراکي او نورو شیانو نرخونه 10% زیات شوي دي. فضل مجید چې 10 کسه کور لري په 6 اپریل یې مشالې ډوته وویل میاشتنۍ تنخواه یې 50,000 ده او ډېر په مشکله د کور خرچه پوره کوي. د خیبر پختونخوا کاروباری خونی یا چیمبر اف کامرس مشر شیرباز بلور د اپریل په 6 مشالې ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې د خوراکي شیانو نرخونه 2 چنده زیات شوي دي.
دا خو چې تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې اون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې چې کوم دی ټولو کې زیات انفلیشن ریټ دی، وخت تقریبا 12% چې کوم دی زموږ انفلیشن ریټ دی. خو چې کوم دا تاسو ټول کموډیټی زیات که اوړه غوړي تقریبا د دې قیمتونه چې کوم دی دا ډبل شوی دی وخت.
دا په داسې حال کې ده چې د حساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر په 4 اپریل د پاکستان په سرکاري ټي وي خبرو کې وویل چې وفاقي استخباراتي ادارې د داسې کسانو ډله معلومه کړې او هڅه یې ورله شنډه کړې چې روجې میاشتې ته یې د خوراکي شیانو د بیو 40% لوړولو پلان جوړ کړی وو. البته نوموړي پر دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 4 له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې چې د پاکستان سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خپرې کړې وویل چې خوراکي تیل، دالونه، غوړي او نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخیستل کیږي، نو چې د ډالر قیمت زیات او په مقابله کې یې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي، نو د دې شیانو نرخونه هم زیات او په ملک کې ګراني راشي. نوموړی وایي د ګرانۍ مخنیوی تر څه حده پر دې هم کېدی شي چې له نورو هیوادونو د یادو خوراکي توکو درآمدولو پر ځای دوی دغه په خپل هیواد کې پیدا کول شروع کړي او د دې لپاره دوی زری اصلاحات شروع کړي دي. نوموړی وایي زموږ ملک چې یو زری هیواد دی، د دې باوجود موږ خپل 70% دالونه له نورو هیوادونو راوړو. همداراز 70% خوراکي تیل هم له نورو هیوادونو درآمدوو. نو چې کله دا درآمدات ګران شي نو ګراني زیاته شي، موږ ته به په هیواد دننه دا هر څه پیدا کول وي او د دې لپاره به موږ ته ټول زری څانګه بدلول وي. عمران خان دا هم ویل چې د وړو او چینی ذخیره کوونکو د لاسه هم په ملک کې ګراني ده او دوی یې خلاف کاروایی پیل کړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې په ملک کې د نرخونو د څارنې نظام قوي کوي او له دې سره به هم ګراني تر ډیره حده قابو شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي که حکومت واقعي د ګرانۍ په کنټرولولو کې جدي وي نو باید چې یاد کارونه یې پر وخت کړی وي. نوموړي په 6 اپریل مشالې ډیو ته دا هم ویل چې د ګرانۍ مخنیوی هله کېدی شي چې حکومت خلکو ته روزګارونه ورکړي چې دارنګ د دوی د خوراکي او نورو شیانو اخیستو توان زیات شي او د ده په خبره د روزګارونو پیدا کولو لپاره په ملک کې سرمایه کاری ته اړتیا ده.
چې په بازار کې چې کوم کاروبار دی هغه ته وده ورکړی شي چه سرکاری ملازمتونو حکم ملاویږي چې پرایویټ جاب زیات ملاوشي.
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د روان احتجاج نن د اپریل په 10 ورځ ده. ملازمین غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانې ګرانۍ ته په پام سره دي د دوی په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی وشي. یاد وي چې تر دې مخکې په فبروري میاشت کې هم د پاکستان له 4 صوبو سرکاري ملازمین اسلام آباد ته د احتجاج لپاره راټول شوي وو. دوی هم له حکومت غوښتنه کوله چې تنخواګانې دې ورله زیاتې کړي ځکه چې ګرانۍ زیاته شوې ده.
د اسرار علم مومن رپورٹ مواوریدو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړنا د مهمو خبرونو لنډی زواوري.
د قبایلي سیمو بلوچستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د بوک هړتال پیلولو دړکه ورکړې ده. د کوونکو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته له 13 ورځو پر لت وهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوي 215 سیټونه بحال کړي سي. خو پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریځ لري چې دومره فنډ نه لري چې سیټونه بحال کړي. د امریکا مالی وزارت د اپریل په 10 نیټه په یو پاکستانی شهري او یو کمپنۍ بندیز لګولی چې د وزارت په وینا نوموړي دغه کمپنۍ د دې لپاره چلوله چې د پاکستان او افغانستان د خلکو په ناقانونه توګه امریکا ته په قاچا کولو کې مرسته وکړي. د مالی وزارت پر عابد علي خان او جنایت کوونکي نړیوال سازمان چې له ادا سره سمې عابد علي چلوي بندیز لګولی او دا داسې یو سازمان بللی چې په پراخه کچه انساني قاچاق کوي او د خزیاتي پیسې لاسته راوړي. تمدا د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د 14 کسیز پارلماني کلاوي په مشرۍ نن کابل ته سفر وکړي. نوموړي به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سودي په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په تیر شو ورځ کې کرونا وایرس 98 نور کسان وژل دي. د کرونا وبا په اړه معلومات ورکوم چې د دې هیواد د سیاست څنګه ویپاڼي د اپریل پر 8 نیټه لیکلي چې د 98 نورو کسانو د وژل کېدو سره د وایرس د مړو شوو مجبور شمېر 15,120 رسیدلی دی. ویپاڼه زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15,329 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې 2,614 له ناروغۍ جوړ شوي هم دي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسوتو ولسوالۍ کې ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګان ولیدا. د 203 تندر قلی اردو د 15 پلی لیوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په خبرخانه کې ویلي د علیپور قرارګا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی ده.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. زو د رپورټونو طرف ته د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بیساری فرصت رامیسته شوی دی. اشرف غنی دغه سرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړي او ویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک په لیږد ټینګار وکړ. نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساري تاریخي فرصت د 40 کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 2 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅکله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از یې نکنه چې زعامت افغانستان منصب اول رئیس
جمهور هیڅوک دې فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده به
ومنه.
شغلی غنی زیاته کړ چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسېدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېیمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالي او سیمه ییز اجماع درمسته کې دوله کبل مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرحې یو اساسي جز په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د تلپاتې سولې ټینګښت دی. ولسمشر غنی دغه طرحه په استنبول کې کېدونکې غونډې ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه یې دقیقه نیټه رسمن نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لورې د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. نوریاس نوری د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې په امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلی شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه زموږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټول معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کیسه دغه دې سره مخکوه.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسیون د دې سره پوره هماهنګ نه دي. چې په پوره معنا دوی د سیاسیونو د دغه طرحې حمایت کول به د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسیونو په دولت کې مختلفو دستوري ساختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم څه به دا وي چې دولت افغانستان په سیاسیونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکې وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
که راشو د استانبول غونډې ته، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندۍ شوې په دې وروستیو کې، د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ به کېږي، څو په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به چې شوي طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي. تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي او پاتې شو. کله چې یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي، زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، احیانا وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته چې ځکه نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرح دی او واحد طرح دی وړاندې یو بل دا د سیاسون هم یو طرف ته نه دي. ځینې سیاسون د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرح وړاندې کړي. نو زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث د دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
اوریدونکو زمنګ همکار نوریاس نوری وو چې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمشر حکمت اعظمی سره یې مرکه کړې و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
دې را سخت را باندې
تیر هر څه کې یو څه په
لمر سره تعلیمي ادارې بندي. د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د داخله چارو قائمه کمیټې پرون هغه بل منزور کړي چې کچا هم د پاکستان د فوج په کاوه وکړو دوه کال د بند او تر 15 لک روپو پورې به سزا کیږي. د غبیل بلدی وروسته د قامی سملی او د سینټ نه هم منزورول کیږي، خو ځنې خلق بیا وای د بل د پاکستان د آئین 19 ماده په ضد ده، ځکه دغه ماده کې لیکل شوی هر څوک د خپل د بیان د ازادۍ حق لري. زیاتره حکومتي غړو د بل حمایت خو د اپوزیشن دوه غړو یې مخالفت وکړو. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
بل کې لیکل شوی چې د تعزیرات پاکستان په 15 نمبر ماده سره دی د ا یا الف په نوم یو نوی قانون دی ورسره جمع کړی شي. ا یا الف کې راغلی مسلح افواج وغیره کا ارادتن تمسخر وړانه، معنی دا چې په پوز او وغیره د قصته مسخره کول. بیا یې لیکلي هر څوک چې د پاکستان د پوز پسې او یا د پوز د کوم غړي پسې قصدن مسخره وکړي د دوی عزت او یا وقار ته زیان ورسوي یا بدنام کړي، نو دغه تن به د دې قانون د لاندې مجرم بلل شي او هغه ته به دوه کال د بند سزا او یا تر د 15 لک روپو پورې او یا بیا دواړه لکه بند او د روپو جرمانه ورکول شي. په دغه بل کې لاندې بیا لیکل شوی چې د تعزیرات پاکستان یا هغه قانون چې د جرمونو سزا پکې څرګند ده، په دغه ماده کې د بدلون مقصد هم دا دی چې د پوځ ضد د نفرت او د ګستاخي رویې مخنیوي وشي. په دغه بل لاندې د یادې کمیټې مشر او د قامی سملی غړي امجد علي خان نوم هم لیکل شوی او د ور باندې دستخط کړی دی. په دغه بل د بیلابیلو خلکو لخوا ځینې تنقید هم شوی، لکه د اردو ژبې یو ټي وي چینل زنانه انکر یا کارکاونټ کې آسما شیرازی د ټویټر د لارې پوښتنه کړې ده چې آیا دا بل د بیان په ازادۍ پابندي لګول خو نه دي. د ډان ورځپاڼې د یو خبر تر مخه چې کله دغه بل د کمیټې لخوا منظورېدو نو د اپوزیشن دوه غړوی مخالفت هم کړو، ولې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو غړي شیر اکبر خان هم دغه بل د نه راوړلو وینا کړې وه، خو وروسته چې کله ووټنګ یا رایه ورکول شروع شو نو شیر اکبر خان بیا د بل په حق کې خپله رایه ورکړې ده. د بل په مخالفت کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي غړي آغا رفیع الله او د مسلم لیگ نواز دلی پخوانی وزیر او وسنۍ زنانه غړي مریم اورنګزیب خپل رایه ورکړې ده، او د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه مخالفت کوونکو ویلي چې د داسې بل راوړلو هیڅ ضرورت نشته دی. بلکې مریم اورنګزیب د کمیټې چیرمن ته دا هم ویلي چې اول د آئین پاکستان 19 ماده وګوري. د آئین پاکستان په دغه ماده کې د بیان د ازادۍ ذکر شوی، ویل شوی هر څوک کولی شي د خپل رائے اظهار په آزاد ډول وکړي. بیا چې کوم محل د خبریالانو پارلماني غړو د مدني فعالانو په دغه بل د سوشل میډیا د لارې تبصری شروع کړي، نو د وزیرستان د قامی سملی غړي محسن داوړ هم په خپل ټویټر لیکل وکړل او د لیکلي په پوس خو تنقید کول لوړاندې په میډیا کې بندو، او اوس خو چې کوم لږ ډیر ځای وو هغه هم په داسې عجیبه رقم تجویزونو سره شکول واړي، دا بل د پارلمنت د اقدارو بیزتی ده. مشهور خبریال مرتضی سولنګي د دغه بل یو مسوده په خپل ټویټر پاڼه شریکه کړې ده چې ورته لاندې په ځواب کې د عباس محمد په نوم د ټویټر آی ډی لرونکي یو تن د مشهور او مزاحمتي شاعر حبیب جالب د اردو ژبې یو شعر لیکلی چې ترجمه یې څه داسې ده چې په ژبه مهر لګول خو هیڅ خبره نه ده، که بدلول شي نو زما فکرونه بدل کړه. بلخوا د حکومتي غړو یا وزیرانو لخوا د بل په حق او یا په مخالفت کې ځینې خبره خو په ورسپانو یا ټي وي چینلونو رپورټ شوې نه ده، او نو بیا دغه وزیرانو د سوشل میډیا د لارې دوی سره لیکلي دي. یاد دي چې دغه بل بل دي ورستو قومي سیملې او بیا به سنټ اف پاکستان ته د منظورۍ لپاره وړل شي، خو دغه به کله وي؟ نیټه یې لا هم نه ده ښودل شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ویډیو 9 ساعته خبرونه اوري. څو ورځې وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورکزی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ماشومانو خپلولو په اړه یو قرارداد جمع کړو. نوموړي مشال ویډیو ته ویلي چې په صوبه کې اکثره خپل کړل شوي ماشومان د ناسمو کارونو لپاره کارول کیږي، نو باید د داسې ماشومانو ژغورلو او هغوی ته د سم تعلیم او روزنې ورکولو لپاره قانون سازي وشي. بلخوا د بشري حقونو مبارزان هم د دې قانون سازي اړینه بولي. نور تفصیل د انیسا اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو مبارزان او ځینې سیاستوالان له حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو د خپلولو لپاره د قانون سازي وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورکزی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د 10 ورځې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې د ماشومانو خپلولو لپاره د قانون جوړولو په موخه یو قرارداد جمع کړ چې دا شان د داسې ماشومانو د ناسمو کارونو لپاره د کارول کېدو مخنیوي، د ماشومانو رجستریشن او د هغې سمه روزنه عملي شي.
دا اډاپشن بل دی جی، دا زمونږ پورا پاکستان کې اډاپشن بل نشتا. لکه بهر ملکونو کې باقاعده یو هغه سیستم وی چې هسپتال نه ماشوم چې دین او هغه یو بے اولاده جوړا دا او هغه کا ماشوم یعنی اخلی اډاپټ کړي، انتظامیه باقاعده دا هغه خاندان انکوائری کړي چې آیا دا کریمینل نه دی، آیا دا سنور داسې غیر قانوني کارونو کې انوالو نه دی، آیا د دې دومره انکم شتا چې دا خپل ماشوم چې دین او چې کم اډاپټ کوي لګیا دي بے اولاده جوړې، یا کڅوک اسم اډاپشن کوي اغه له خط تعلیم او تربيت ور کوي، یا تر وارداتونو کې چې کم ماشومان انوالو وي نو اغه امدغه سه اډاپشن والا وي. اغه ماشوم چې دی ولدیت اغه باقاعده بل څوک دینه استعمالي ګارډین په تور باندې اغه استعمالول شي، بعض اډاپشن وشي او اغه نه اغه پکیران جوړ کی، اغه باز اډاپشن داسې وشي چې هغه جرایم پېښه په لاسو باندې وخیږي.
د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې ځینې داسې پېښې رپورټ شوې دي چې خلکو خپل ماشومان په جرایم پېښه کارونو کې استعمال کړي، نو ځکه د پردي ماشوم خپلول وروستو د داسې پېښو ویره زیاتوي.
مونږه شرعي لحاظ سره وګورو یا د پاکستان کانسټیټیوشن آئین وګورو نو اډاپشن په هغه سنس کې د اسلام په رڼا کې چې وګورو نو دا غي ممانعت دی. ګارډین اکټ لاندې خلک چې دی خپل ماشومان چې دی بل چالا په ګارډین شپ کې یا په اډاپشن کې عدالت ته لارې چې دی نو هغه ورکي، تر څو پورې دا سوال دی چې هغه مس یوز کی دي شي. د دې پاسیبلټی خو په پاکستان په کلچر کې پاسیبل ځکه ده چې دلته خلک د خپلو ماشومانو چې داغه نه پیدا وي دا هغه مس یوز کوي یا په ډرګس ټرافیکینګ کې استعمالي په بیګینګ کې استعمالي.
دا چې په پاکستان کې د ماشوم د خپلولو طریقې کار څه دی، د بشري حقوقو مبارزه او وکیل سنا گلزار وایي چې د ماشوم خپل مور او پلار او څوک چې خپلوي هغه کورنۍ به په عدالت کې د سرپرستۍ د قانون تر 15 مادې لاندې اسناد جمع کوي. نوموړی زیاتوي
کل یو خزو خاون مطلب یو ماشوم اډاپټ کول غواړي نو هغه د پاره بعد ټوله نړمبه هغه یو اډاپشن ډیډ چې کوم دی نو هغه ولیکي په یو ریټن سټامپ پیپر بکې. خ بیا د اغینه پس چکم دی نو اغیبه د په ګارډین کورټ کې انډر سیکشن 25 اف ګارډین اکټ لاندې با اغی د ګارډین شپ د پاره یو کیس کوي چې په هغه کې با اغوی او د اغی چکم ریل پیرنټس دی اغوی با دا کوي چې ماشوم با کېدا قانوني لار باندې اغوی ته په حواله کوي دین علاوه بدوی په سیول کورټ کې یو سوټ فایل کوي فرض کا سبا د ماشوم لوی شي نو په خاندان کې داسې سم مسائل راشي چې خاندان ول اوې چې مونږ ته د ماشوم واپس کې یا دغه چې کم ریل پیرنټس دي اغوی سبا د اوې چې مونږ ته د ماشوم واپس کې نو د اغې د پاره بدی درې ما لاردا اختیاري چې دی په سیول کورټ کې یو سوټ فایل کوي د دې د پاره پیرنټس چې کم دي نو اغې بداوي چې دې ماشوم سره بدنه نه په زموږ داسې قسمه خبر نه چې که فرض کړه لوي شي نو موږ به دوباره نه خو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو د ماشومانو د خپلولو د قانون سازه په اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو خو د خیبر پښتونخوا د ټولنیز خیر خیګړي یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد اقبال مشال ویډیو ته ویل چې د قانون د نشټوالي له وجې دوی د خپل کړل شوو ماشومانو سره مرسته یا دغه پښتنه نشي کولی البته هغه ماشومان چې له امدادي ادارو سره دي هغه ته د ماشومانو د ژغورنې تر قانون لاندې مرستې ورکول کیږي
پاکستان کے قانون نشتہ البتہ کورٹ کیس کی کورٹ اور کئی گارڈین شپ کی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن باڈی چائلڈ پروٹیکشن حوالے سر آگئی کار کئی سوشل ویلفیئر چائلڈ کمیشن فار پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر آف چائلڈ چکم دے دا سوشل ویلفیئر یو سہارا کو مطلب ویلفیئر
خالد اقبال زیاته کړه پاکستان د ماشومانو د شغورنې او د هیواد دننه د ماشومانو خپلولو په اړه د هیګ د 1993 کال معاهده نه ده لاسلیک کړې اغه وايي د سرپرستۍ تر قانون لاندې خلک ماشومان خپلولی شي خو د پاکستان تر قانون لاندې باید دغه ولدیت بدل نه کړل شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ
تاسو مشال ریډیو اوري د اپریل په 1 د روغتیا نړیوال ورځ ولمانځل شو د روغتیا نړیوال سازمان په غړو هیوادونو غږ کړي چې د روغتیا په برخه کې نابرابري ختمه کړي چې اولسونه صحتمند ژوند وکړي ډبلیو ایچ او همداراس د دې ورځې په لمانځلو خلک د خپل صحت په اړه اګاهي ته هم هڅوي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک د خپل او د مور او ماشوم صحت په اړه څومره پوهه لري پامیر ساحل د دې پښتنې ځواب موندلو هڅه کړي
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د صحت په برخه کې دی د نابرابرۍ او ختمولو لپاره اقدام وکړي د سازمان په خبره د روغتیا په برخه کې عدم مساوات نه یوازې بې انصافي ده بلکې د دې حالت دوام تر اوسه شوي پرمختګونه ګواښي ډبلیو ایچ او په یو بیان کې وایي چې د کورونا وایرس جهاني وبا د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه زیانمن کړي او ډېر خلک یې د بېوزلۍ او د غذایي ناخوندیتوب او نامسؤلیت ښکار کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې پکې ځینې وګړي یې له روغتیايي اسانتیاو برخمن دي او ډېری نور یې بیا اساسي صحي سهولتونو ته لاسرسی نه لري همدا د صحت په برخه کې نابرابري بلل کیږي سازمان دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې د اپریل 1 د صحت نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې موخه نه یوازې هیوادونه خپلو وګړو ته د روغتیا اسانتیاو برابرولو ته اړ کول دي بلکې خلک د خپلو بچیو او کورنۍ صحت او روغتیايي ستونزو په اړه پوهول هم دي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک تر کومه بریده د خپل مور او ماشوم او کورنۍ صحت په اړه آگاه دي او څومره پام ورته کوي ډاکټران وایي په ښاري سیمو کې خلک اکثر روغتونونو او کلینیکونو ته ځي خو په کلیوالو سیمو کې د روغتیا او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم صحت په اړه پوهاوی نسبتا کم دی چې له کبله یې خلک په پاخه عمر کې د بیلابیلو دایمي ناروغیو ښکار کیږي د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د مور او ماشوم د ناروغیو استاد ډاکټر رخصانه کاسی د پوهاوی له پلوه خلک په دوو برخو ویشي چې پکې یو ډول تر حمل مخکې د حمل پر مهال او د بچي تر پیدا کېدو وروسته ډاکټر ته ځي خو بله برخه خلک یې د معاینو او درملنې لپاره هیڅ روغتون یا کلینیک ته نه ورځي ډاکټر رخصانه کاسی دا هم وایي چې هغه خځې چې د حمل پر وخت روغتون ته ځي د ډاکټر پر مشورو بشپړ عمل نه کوي.
میجورټي ظاهر له هسپټل ته نه راځي. موست اوف دم 20% یا 15% د انټي نیټل کیر د پر یا پوسټ نیټل کیر د پر راځي. هغه کوم چې دی ریګولر خلک نه نه راځي، لکه مچ پاولم درې د ما بینس والا درې میاشتې کی اور بیا آخري ور کم از کم درې ور راځي انټي نیټل چیک اپ پر. اور به چې کوم څوک راځي انټي نیټل چیک اپ پر، هغه د ضروري نه دي چې ډیلیوري د پرم هاسپټل سره راځي. اور د خلکو داسې دي چې اپریشن د څه وی وینا هغه ته د اپریشن ضرورت سي، نور د فرن را رسر کړي ګل سره اپریشن د پر، نو بیا هغه خبرې دوی مشته پټې نه راشي چې کله سي بغیر اپریشن مش ډیلیوري وشي. اور میڈیسن کور کے نو میڈیسن بھی پراپرلی نہ اخلی.
ڈاکٹر رخصانہ کاسی وای د ڈاکٹرانو په مشورو سم عمل نہ کول د مور او ماشوم دواړو ژوند گواخی.
مور باندې زیات اثر راځي چې اکثر د وینې کمی فیور باندې اډونه کمزور شي، یا د پاره باندې د پیدائش زچکی دوران چې وینه ډیره ورسره ولاړ شي، اور کشنه غیر صحت مند دی.
د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې ارقام د ډاکټر رخصانه کاسی خبره تاییدوي. د ادارې په 2000 زیږیز کال کې وویل چې په پاکستان کې له هر یو لک څخه اوسطن 106 یا خځې د حمل یا ماشوم زیږون پر مهال مري. د دې ادارې په خبره په پنجاب کې په هر یو لک کې 155، په خیبر پښتونخوا کې 115، په سند کې 240، او په بلوچستان کې 298 خځې د ماشوم زیږون پر وخت مري، چې خورا لوی شمیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 زیږیز کال له ارقامو سره سم په پاکستان کې له هر 0 څخه 46 ماشومان د زیږون پر مهال مري. د سازمان په وینا په پاکستان کې له هر 0 څخه 14 ماشومان تر وخت مخکې پیدا کیږي، او که د غیر صحتمند ښځو ماشومان تر زیږون وروسته ژوندۍ پاتې هم شي، ځنې کم وزن لري او ډیری بیا د بیلابیلو روغتیايي ستونزو ښکار کیږي. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې له هر 0 څخه 9 ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري، چې دا خورا لوی شمیر دی. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 208 میلیونه ده. ډاکټر رخصانه کاسی وایي د مور او ماشوم صحت ښه ساتلو لپاره متوازن خواړه ډیر اړین دي. نوموړي د ځینو مشورو په ورکولو زیاتوي چې ښځې باید تر 18 کلنۍ مخکې ماشوم پیدا نه کړي، د حمل پر وخت باید لږ تر لږه 3 ځلې خپله معاینه وکړي، د حمل پر وخت او تر زیږون وروسته باید د اوسپنې او کلشیم لرونکي خواړه او دواګانې وخوري، تر 2 کلونو پورې باید ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي، او په دې موده کې باید بل ماشوم ونه زیږوي. روغتیا پالان همداراز وایي چې یوازې د مور او ماشوم نه، بلکې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک هم خپل صحت ته مناسب پام نه کوي. ډاکټر حنیف خان افریدی له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي. دی وایي د سعودي عرب اوسیدونکي خپل صحت ته سم پام کوي، او همداراز د هیواد له روغتیايي اسانتیاو پوره ګټه اخلي.
دغه خلک ډېر آگاهي لري د صحت په باره کې په نسبت د مونږ خلکو. نو دې کې وجه دا ده چې لومړنۍ خبره دا ده چې یاره دلته چې کوم سهولیات دوی ورکړي دي که نه حکومت صحت په حوالے سره، نو دا خلک چې ماشاءالله چې ډېر بھرپور فائدہ اخلي. او دین علاوه دویمه خبره دا ده چې دلته اوس سعودي نه چې مونږ کوم خلک راغلي نو تعلیمي لحاظ سره لږ کمزوري دي، نو تاسو له خپله پته
ډاکټر حنیف خان اپریدی اوس مهال په جده کې په یو ترکی شرکت کې کار کوي، او هلته تر کار مخکې مزدوران معاینه کوي. نوموړی وایي دا چې کله کارګران معاینه کړي او پکې ځنې د وینې لوړ فشار یا د شکر یا د ذیابتیس ناروغي ولري، نو بیا ورته اسانه کارونه سپاري.
ډېر خلک لکه محنت کش خلک یو، چرته هم هر ادارې له یو کس مزدورې لوي، نو کار خدای چې دغه بقاعده څکه پوښي دا بلډ پريشر، شوګر او تبا دا ټول چې عام جنرالي میډیکل انفارمیشن دي کنه، نو دا موږ دا رسن پکار دي. اوس موږ دا دا کوم ته چې را یو سړی راغی چې ډېر هاي بلډ پريشر دی یا هاي شوګر دی، دا افسران وایي چې خیر دی دا پرته تاسو ولا اسانه ډیوټي ورکو چې دا مریض دی. دا خلک
روغتیا پالان زیاتوي چې لوړکتوبه صحت ته پام نه یوازې عمر زیاتوي بلکې خلک بیا په ښه توګه د خپلو کورنیو او ټولنې خدمت کولی شي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې په 1940 زیږیز کال کې د روغتیا په اړه غونډه جوړه کړه چې پکې پریکړه وشوه چې هر کال به د اپریل 1 د روغتیا نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا ورځ چې له 1950 زیږیز کال راهیسې لمانځل کېږي، له لارې یې د روغتیا نړیوال سازمان د صحت په اړه ولسونه آګاه کوي او پر هیوادونو د مهمو روغتیایي ستونزو او مشکلاتو د هواري غږ کوي. د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.